د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه 3 بجې. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا باندې به هم تاسو ته معلومات درکو چې د ډالر په مقابله کې روپی نور هم را پریوتی. موږ به کوشش کوو چې په دې لیو کارپو سره هم نیخ پنیغه خبرې وکړو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې اردو منور شاته تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اسب اختلاف ګوندونو د بدمنۍ او هدفي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی. د پاکستان یو وفد نن په کابل کې د طالب چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نورو یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. یوکرين وایي د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شو وسلو په برکت روسي ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو جوګه شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدمنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د وینا او پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبا او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې اړه مشاله لري ته وویل
وزیرستان کې د فروری میاشت 2013 نه را پدې خو زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نام زیاته د فیوژن شوې دي. موږ د غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار داده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول، ته د مقامی خلکو ډیر لوی توانونه ځاني مالی وشول، خو اوس پورې امن را نه غي.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. خصوصي وزیر شوکت یوسف زی په دې اړه مشال لري او ویل چې اوس حالت تر پخوا ښه شوه او هله یې سرګند کړه چې ډیر زر بعد تر هغهري پیخه پای ته ورسیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای خلکو د هدفي وجنو پر ضد پرلط ته دوام ورکړی دی. د میرالی په ایده کې دروان پرلط ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځای مشر قاری سمیع الدین وجون کې ونیسي. دوی وایي حکومت د امن لپاره جدي ګامونه واخلي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي قاری سمیع الدین تل د امن لپاره غږ پورته کړی وو او دوی به یې قاتلان نیسي او د قانون منګولو ته اسپاری، خو تر اوسه په دې تور څوک نیول شوی نه دی. په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپو ته لوړه شوه. دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا نوس باندې د پاکستان د فاریکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19مه د یو ډالر بیا 5 روپۍ او 80 پیسې ګران شوه. د ډالر نرخ د جولای تر 15مه د 2100 روپو په خواو شا کې چلیده، خو پرون د جولای په 13مه په یو ورځ کې خواو شا د 5 روپۍ لګرانې دو سره 215 ته ورسید او نن نور هم څه د پاسه 5 روپۍ ګران شو. خواوشا 222 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې ورستیو کې ویلی وو چې د نړیوال مالی فاند یا IMF لخوا د قرضې ورکول ورسته به د ډالر نرخ راکم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کوي. ټاکل شوی و چې دا وفد د جولای په 19مه کابل ته تللی وي، خو د دوی سفر یو ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېدل. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیگا مشال لري ویل د دواړو لورو خبرې به نن د کابل په سرینا هوټل کې کیږي. د زیات اکړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه د دې وفد د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزلې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولې دي. په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوي محمد امین مشال لري ته ویل چې دا زلزلې پرون مازیګر راغلي وو او لږ تر لږه لس تنه یې ژوبل کړي. نو مولوي زیاته کړه چې د زلزلې له وجې هغه کورونه هم نړیدلې چې د جون په 28مه راغلي زلزلې کې زیانمن شوي وو. د دې ترڅنګ په خوست ولایت کې هم طالب چارواکو د پرونی زلزلې له وجې د سلورو کسانو د ټپي دو پخله کړی دی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د جون په 28مه راغلي زلزلې تر 1.5 سو زیات کسان وجلی وو. او بل خبر دا چې د یوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي چې د غربي هوادونو لخوا ورکل شو جديد وسلو په برکت کې هواد اوس د دې جوګه شوه چې روسي غرغروز واکونو ته د پام وړ زیان ورسوي په میدان کې د جګړې توازن رو رو د یوکرين په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په وډي ساخار کې د میزایلي بریده او پکې د ولسی خلکو د جوبل کې دوه ریپورتونه ورکړي دي. زيلنسکي وايي اوس د روسي ځواکونو لپاره په یوکريني خاورې نیول شوې ځایونه ټینګول ډېر ګران شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې منور شاوړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې پر امنیتی حالت بحث شوه دی. د اپوزیشن یو شمېر غړو په ځانګړې توګه شمالي ودرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت غوښتي چې امن پر ځای کړي. د صوبې حکومت چارواکي بیا وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر زر بار ترګری پیښې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې هدفي وژنې او د وسلوالو بریدونه په پرله پسې توګه دوام لري. نور تفصیل له پېښوره غلام وسره کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د اسمبلی بیلابیلو غړو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په هدفي وژنو او د بدامنۍ په نورو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر په خپل سیمه کې په وروستیو هدفي بریدونو په تفصیل سره خبره وکړه او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د اسمبلی د غونډې وروسته میرکلام وزیر په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
په اسمبلی کې لکه څرنګه نن چې ما خبره وکړه چې په وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نام زیاته د فی وژنې شوې دي چې په هغې کې الته د علاقې سیاسي مشران د سوشل اکټیویست مطلب مدني فعالان علما هیڅوک هم محفوظ نه دي. نو په هغې کې نن موږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار دا ده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول د ضرب اعظب په نوم د رای نجات په نوم باندې مختلف چې هلته د مقامي خلکو ډېر لوی تاوانونه ځاني مالي وشول خو اوسه پورې امن رانغی.
هم د بدامنۍ د پیښو او د نامعلومه وسلوالو لخوا د هدفي بریدونو په لړ کې د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د پولي دواړو غاړو ته اوسیدونکو پښتانه د ډېر مودې راهسي د بدامنۍ په وجه ډېر متاثر شوی دي او په کار د ریاست د دې مخه ونیسي.
دا خو موږ دا خبره کوو چې په دې افغانستان کې د یوې زمانی نه اور لګول شوی دی. دا غي سوز خو موږ دا بیا بیا خبره چې لکه ایران تنظیم ساتل دي، هندستان تنظیم ساتل دي، چاینا تنظیم ساتل دي او موږ په دې اور کې ورسره ګډیو. دا خو سوالونه دي د ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانیت پرښتہ چې انسانان یو موږ ولي وجني او تر کې موږ وجني ګناه څه شوی دی.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی غړي نعیما کیشور په خپل وینا کې په دې رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خپل غوند د دوو ځایي مشرانو په هدفي بریټ کې د وجلو ذکر وکړو او له حکومتې په دغه پیخه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امنیتی صورتحال د حزبی اختلاف د غړو لخوا د راپورته کړو بیلابیلو پښتنو او اندېښنو په اړه مې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو او د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربند باوجود د بدامنۍ د پیښو مخه ولی نه نیولې کیږي. نو په جواب کې هغه وویل چې د پخوا کلونو په نسبت اوس امنیتی صورتحال ډیر ښه شوی او امکان دی چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به امنیت نور هم ښه شي.
منګه اوس ګوره باړ شروع شوی دی، پورا باونډریز پورا سرحدات چې دی منګه خپل محفوظ کولو کوشش کوو. هغې باندې ګورمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې رد عمل وي. تاسو ته چې سختکاري کړم دا هغه اخیری سلګۍ دي. د هغې ان شاء الله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دې وخت کې دی هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د حزب اختلاف غړو دا هم وویل چې د هدفي وجنو او خراب امنیتی صورتحال په وجه په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې او د ځایی اوسیدونکو تجارت او کاروبار د ډیر وخت نه متاثر دي او په کار د حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږسته همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځایی خلکو د دې لپاره پلت وهلې چې پر حکومت هم نتي چارواکو د امنیت ټینګولو لپاره فشار راوړي. دوی دا پلت د میرالي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویمه ورځ ده. د روان پلت ګډونوال حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځایي مخکښ کاری سمی الدین وجون کی ونیسی او خلکو ته دې تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامی او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
په میرالی د کوکې ځایي خلکو د دوه ورځو نه د هدفي وژنو زید او سیمه کې امن باوري کولو په غوښتنه احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې د جولای په 14مه نیټه د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمی الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان چې هدفي برید کې ووژل شول قاتلان دې په ډاګه شي او گرفتار دې کړي. سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیول شي او حکومت امن باوري کړي. د میرالی ډویژن بلدیاتی ټولټاکنو کې منتخب چیرمن احمد سعید مشال ریډیو ته وویل چې غوښتنه کړي چې د غلطه د هدفي بریدونو ککړ حکومت گرفتار کړي او سزا دې ورکړي.
کوم احتجاج چې فایل شو ده دا پوره من احتجاج ده. صرف دې پوره چې د کاری سمی الدین چې د امن یو عظیم سفیر وو او د دو ملګرا د مولانا نعمان الله او د ملک مرتضی سمیت د پیرا وزیرستان چې سمرا ټارګټ کیلینګ شي د اغه قاتلون کې پر کردار تا رسولې د پیرا دا احتجاج جاری ده. دا د ریاست نه دا مطالبه کو چې اخر په شمالي وزیرستان باندې به ترکی موخته پرې دا د غام سیره روانه وي او دا غا لاشینا او دا غا ټارګټ کیلینګ وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو جمعیت علما اسلام یو بلغړې او احتجاج ګډونوال خالد جان دا وړوي چې ځایي ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. ځایي خلک محفوظ نه دي تر څو چې د امن باوري کولو ورته باور نه وي ورکړل شوی احتجاج به روان وي.
مین ډیمانډز دي مطالبات دي علاقې سے امن و امان د کاری صاحب او د ملګری د هغه د قاتلینې گرفتاری په دې ټولي سیمه باندې چې د کیم چیک پوسټینه دی په دې باندې دا پولیس ته نفیل شوی. لبد امرغه دا اول ځل نه ده. بار بار میز په شمالي وزیرستان سے پر لتینه کړی دي چې دغه مطالبات تر نن ورځې پرې هغه پیرا کول خو پرېږدا او سنجیدګی سره ورېدل شوی یا نه دي.
د جولای په 14مه میرالی کې هدفي برید کې وژل شو کسانو پاړه شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته ویلي ول چې هدفي برید کې وژل شوی کاری سمی الدین د ترهګرې ضد مبارزه کې تلاوس پورته کړي. دا غه قاتلان به زر انجام ته ورسي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په 1300 کې لسګونه وسلوال وژلي. دا امن باوري کولو لپاره د حکومت او فوز هڅه دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم وایي چې د میرالی احتجاج کوونکو سره خبرې لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې په شریکه کار پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رډیو ته غوږستې اوریدونکو، په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپو ته لوړ شو چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دغه کوم زیاتواله چې د ډالر په مقابله کې په ډالر کې راغلی نو دغه نن شوې دي. یاد وی دا په داسال کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي، خو د ډالر بیا هغه نور هم زیاته شوې ده د روپۍ په مقابله کې. نو د دې وجه څه ده او په عام ولس پر دې څه اثرات هم پر دې خبرې کوو موږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد مراج الحق صاحب د ټلیفون په کرخه دی. مراج الحق صاحب ډیر ډیر ستړي مشي.
جی مننه، ډیر مننه
استاد سینا مننه. مراج الحق صاحب لومبه زمنګ اوردونکو ته وای چې وجه څه ده چې د حکومت د دغه ادا او باوجود ډالر نرخ د روپۍ په مقابله کې زیات شو؟
جی دا تاسو کو خیال وکړي، یو دوره د مخکې کله چې فایننس منیسټر زمونږ کم وزیر خزانه نفتا اسماعیل هغه خبره دا وکړه چې آی ایم ایف سره زمونږه اگریمنت وشو او آی ایم ایف چې دغه هغه په دې باندې راضي شو چې هغه پاکستان ته خپل پیکج ورکړي. دغه شان یو بل ملګری هواد نه هم داسې گرین سیگنل راغ چې هغه د پاکستان مالی مدد وکړي. نو د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې استحکام راغی، بلکې ډالر د روپۍ په مقابله کې یو روپۍ کو پرون چې کوم بای الیکشن شو پنجاب کې او هغه کې د حکومت یعنی نون لیگ تا چې په کې په ډېر ماته وشوه، نو دا غي سره دا شو چې پولیټیکل انسټیبیلیټی یعنی داسې افوا پراله چې کېدای شي فیډرل ګورنمنت کې نه دا هم یعنی دام ختم شي او پنجاب ګورنمنت ختم شي او دا غي سره چې کم سیاسي ادمستحکام دی نه هغه راځي. دغه پولیټیکل انسټیبیلیټی د خلکو په ذهن کې وا او دا غي سره دار چې په انټرنیشنل مارکیټ کې په اوپن مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې به د ډالر قدر بره شو.
نو
دا غنم چې تاسو ذکر وکړو 202 روپۍ د یو ډالر په مقابله کې بدلیږي.
ها مراج الحق صاحب تاسو څنګه دغه ته اشاره وکړه چې په 19 جولای کوم پنجاب کې زمینی انتخابات وشول، هغه کم اپوزیشن ګوند وو تحریک انصاف هغه زیات څوکۍ ترلاسه کړې، نو کزمنګ اردن کو ته دا وای چې د سیاست او اقتصاد یو بر سره څه تړاو دی؟
جی د سیاست او د اقتصاد خو ډیر یو تړاو دی. کم ملک چې پولیټیکل سټیبیلیټی او التا سټیبلی د ری پولیټیکل سیستم دی، د ری انسټیټیوشن، د ری ګورننس کې سیستم هغه سستینیبلی او هغه سټیبلی، نو هلته دا ده چې اکنامک سټیبلټی راځي، اقتصاد کې پرمختګ هم کیږي او هغه ډیوریبلی، هغه سستینیبلی، هغه کې استحکامي. نو سیاسي استحکام سره ډیر جوخت تړون دی د اقتصادي استحکام. کوم ملک چې سیاسي استحکام نه یعنی پولیټیکل سټیبلټی نه، نو هلته اقتصادي استحکام یا کوم چې اکنامک سټیبلټی دا هغه نشي راتلی. پاکستان کې د بد مرغه دا ده چې هغه پولیټیکل سټیبلټی نشته. کوه تاسو خیال وکړئ تیر دوه کالونه خو به ډیر انسټیبلټی و، ایون چې کله عمران خان حکومت وو هغه باندې دغه شان اوټ اپ نو کانفیډنس خبر اتلا او ګورنمنت چې دغه هغه په داسې حالات کې و چې را ګورنمنت ختمې دوه والا دی، هغه هم د روپۍ په اوپن مارکیټ کې بیډلی کرش شو، سٹاک مارکیټ چې دغه کرش شو او دغه شان زمنګا میکرو اکنامیک انډیکیټرز باندې ډیر بد اثر پیوته.
نو مراج الحق صاحب د سرمایه‌کارانو او بخ د سرمایه‌کارانو چې کوم وی د هغي په باور ختم شي په حکومت باندې کڅنګا؟
جی بالکل، کوم چې انویسټری کو هغه د ملک دنن انویسټری، هغه فارن انویسټری نه بهر نه چې کوم راغلي، نو هغه ټول د ملک سیاسي حالات ته هم ګوري، داغي اعتماد چې کمی یا داغي کم کانفیډنس، داغي کم ٹرسٹ دی، ناغه ډیر زیات کم شي کله چې پولیټیکل انسټیبیلیټی او کله چې سټیبیلیټی حکومت کې او پولیټیکل سټیبیلیټی دا شان ګډ ډول یعنی ساوند انسټیټی، نو داغي سره چې کوم دغه انویسټری نو داغي اعتماد او داغي ٹرسٹ، داغي کانفیڈنس هغه بل کیږي، هغه چوکیږي،
داغي
خپل بزنس چې دی، خپل انویسټمنت چې دی، نو هغه ته وده ورکوي، داغي سره به اقتصادي پرمختګ او دغه شان سٹاک ایکسچینج کی تیزی راتلی شي.
سم مرجول حق سے اخری پختن استاس نن دغه چې د ډالر نرخ زیاتې دل د روپی په مقابله کې په عام ولس په دې څه اثرات استاس په خیال باندې وي؟
عام ولس باندې بد دې اثر راځي د مینګای په شکل کې. چکم شبا شریف پرائم منسٹر پاکستان چکم تیل پر نرخونو کے کمی اعلان کرے ہو ناگا انٹرنیشنل مارکیٹ کے تیل نرخونا کم شیو آگا عوام و تصل سے ریلیف ملا شو چونکہ دے روپے دا قدر دا کمی دو سرا دوبارہ دغه چکم امپورٹ بلی او دغه کم قیمتی آگا سوا کی گی نو کم د بهر نه چې څومره موږ شیزونه راغړو نو هغه به چونکه د ډېر پیسې د غیر لپاره موږ پیمنټ کوو د روپی په شکل کې نو ښکارا خبره ده چې د غیر قیمت بدلتا په مارکیټ کې به سیوای او منګای یا نگرانواله به د غیر سره کیوا کیږي.
سم نړۍ من اساس نه مرجو حق صاحب موږ تم خپل قیمتي وخت راغو خو وختونه سره تاسو
مننه
دا مقصد نړیوال اسلامی پونتون د اقتصاد څنګ استاد میراج الحق صاحب د دوی سره مو پر دې خبرې کولې چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړ شو نو د دې وجه صدا او په اولس پای څه سره ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور شے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو پدا سال کے چر پاکستان پر سین صوبہ کے د جولائی پر دولسما پر حیدرآباد کے پیا ہوٹل کے د پنج درش کلن بلال کاکا لوجل کے دو عروس تھا د کراچی ترسنگ د سین پ گنو سیمو کے د سیندیانو پختنو ترمند تاوتری خوالی او د یو بل وہلو ٹکولو پیخ رامست شی وی وس حالت عادی شوی دی او سیاسی گوندونو پر ولزغه کړه چې لزغه کار واخلي خو بیا هم الته کې چې کوم پښتانه کاروباریان دي هغه و چې کاروبار ته سخت تاوان رسیدلی او لای هم کاروبار پر ځای نه دی بحال شوی. نور حال د مشر د خبريال نیازلی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سن صوبه کې سورج وړاندې د جولای په 12 په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنه بلال کاکا لوجلې کې دوه رستو د کراچۍ ترڅنګ د سن په ګڼو سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. د جولای د 12 راهسې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د یو بل د وهلو ټکولو پیښې ودرېدلې دي خو د جولای په 13 په حیدرآباد جام شورو دادو سکرن او نورو دا پختنو چای خانی ریسٹورنٹونا دکانونا او نور کاروباری زینو تا دا پرانستو اجازه نوا. دا سن پا حیدرآباد سیما کی دا چای خانی یو مالک خیر اللہ دا جولائی پا اتلسما مشال لیڈیو تو ویل.
دا سن صورتحال خو برابر نده گورنمنٹ چکے میں دعوی کی چا امن و امان صورت امن امان صحیح ده لیکن دیر سخ ویران آلے جوڑ کرده ده و منگ دا دیر پریشانی سر مخامک دکان چی خلاصه ای ام بی پوام بند خلاصه منگ دا حیدرآباد و سیدن کی دا بدن اشتاب بیگام و منگ ډېر سخت حالات شدید پریشانی جوړ سوی ده. بیگا ما خام ما غو ډېر رانی کوي راغلی دي شل شل بنځي وش کسان ګرځي تمنچې ور سره ای تاسو افغانان اسدا سیش نخت کار می جوړ کړي دا دا را دا دا
او بیا د سن صبح په سکرن سیمه کې یو بل پختون کارکونکي شمس الله وای چې وس ورته په زور د دکانونو او د کورونو د خالی کولو لپاره غوښنه کیږي.
نو دکانونو سم بندوي هم د هوټل بندي هم کورونه په خالی کوي سندیان وسره وتل وسم په سکرن کې ګرځي دا هوټل پہ بند نکڑے کورونم پہ خالی کئی دکانونم پہ خالی کئی پنم پختون دا سکرن نبازی
پسند کی دا روان شخڑی دا ختمولو لپارا دا 1300 رہسی دا صوبائی وزیرانو ترسنگ نور سیاسی او ملت پالو گندونو لخوا حسی روانی دی. پا کراچی کی خبریال او سیڑون کے زیو رحمان وائی چی پا کار دا پختون ملت پالا گندون دی پا سن حکومت پیشار راولی چی تروسا ولی دا پختونو کاروبارونا لا بندی
دی ادراباد دی واقعی نا پس دیر زیاد اٹلی وسم بندی دی تشدد خونش تے خو اٹلی بندی دی کاروبار بند نو دیر پر پکار دا دے چی رقم پختونوں کم کامی پارٹیاں نہیں دی اگر سن حکومت سر لگا رابطہ ہو کی وزیر اللہ دے کا وزیر دی اب دا پختانے مفل ریکارڈ روڈ چی بھائی زمنگ دا ہوٹل لے منگ نہ پری دی نو پری دی کو لاول تا دا دا اگے ٹائم کو لاوی گی وہ فی الحال دا کاروبار کو لاول پارا سن حکومت پانی پریشر پکار دے بولے چی پولیس پہ مگا انڈر کی دی او کم نور اداری دے کم مگا انڈر کی دی او کم دا کم کم پر جو مدونی دی اگوس ری لگ رابطہ ہو کی چی دا تو نو کم کاروبار دے اگو تے پروٹیکشن ملاو شی
خوبیا پ ورتہ وقت کی دا پختونخوا ملی عوامی گوند دا سن جنرل سیکرٹری سلیم خان ترین د جولای پات لسما مشال لیډیو ته ویل چې زمنګ حسی روان دي مونږ ټول ول سنتا په یو خلو د پر امنه پاتې کیتو غوښتنه کوو
چې په کوم ورځ دا واقع وشو دا غنه بعد مونږ مسلسل د سندیان سره د رابطې کوشش کړی دی دا غنه بعد ډاکټر قادر مکسی صاحب سره زمونږ ملاقات وشو نو ریزلټ دا دی چې د وسه پوری د اندرونی سند پښتنو کاروبارونه بند پراته دي او د غیر ملکی نامه باندې دي د پښتنو روزګارونه بند کړی دي وسم مختلف دکانوں مختا خلق ولاړ دی کيو پختون دکان ته زی او دی ان پری دی دکان خلاصې دو ته یا سامان راغستو ته مونږ خواس کو سندیانو ته چې زمونږ د سندیانو یو ډیر زور تعلق پات شوه دی نو مونږ تمام کوم پرستانو ته دا وایو چې پکار داد چې سندیان کوم پرستان دی مونږ ته تحفظ راکړي
خود سن سوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام من د جولای په 13 یو ځل بیا حیدرآباد ته ورغلی هلته د بیا لا بیلو سندیانو ملت پال گوندونو مشرانو سره لیدل کړي او رست له هغه په حیدرآباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل
او پولیس او رینجرز کو اس وقت بھی یہ کلیئر میسج ہے گورنمنٹ کی طرف
دی وای چې حکومت پولیسو او رینجرو ته ښکارا هدایت ورکړي چې څوک په زور هوټلونه تړي هاو کسانو په وړاندې چې ګډوډي خپروي او خلکو یا سرکاري املاکو ته زیان رسوي د هغه په ضد سخت قانونه پورته کړي او داسې تورونو کسانو په ضد مقدمه درج شوې دي او تورن زیاتره کسان نیولې شوې هم دي او څوک چې په دې کې ککړ وي د قانون سره سمب اور سرا چلن کی گی
قانون اس کو سختی سے اس پہ عمل کرے گا
بلخوا د سن حکومت او پولیس پوینا د حیدرآباد د پیخی رستو د سن په بیلا بیلو سیمو کې د نختو او د ناخوخی پینځه شپخی مخ ته راغلی وی چې د تورونو کسانو په زدي بیا پولیسو 15 مقدمه درج کړي او تر اوسه یو سل او شل تورن کسان به کې نیولې شوی هم دي په سن کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاو تریخوالی او یا د وهلو ډبولو د پیخی په داسې وخت کې مخ ته راغلی چې د جولای په 12 د سن صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنا بلال کاکا له وجلې کې دورستو د سن صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانی ریسټورانټونه دکانونه او نور کاروبارونه ته زیان رسولې او په زور تړلې شوې او غاخونه ورته کیږي چې پښتانه دې زسین څخه اوزي بلال کاکا چې په خټه سندې او د هوټل مالک شاه سوار پښتون دی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو رازو بلې موضوع ته د پاکستان د انرژي وزارت کابل ته تللې چې طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلي تجارت په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو بحث وکړي ټاکل شوی چې دا خبره تر نن پیل شي ول شي وو چې دا پاکستان پلاوی د جولای پر 12 کابل ته ولاړ شو خو بیا دا سفر یو ورځ وزنډیدو پرون کابل ته ورسېدل د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به د خبرو اترو اصلي موضوع وي د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د دې پلاوی د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي خو د دوی سفر یو ورځ وزنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي
گفتگوهای پیما بین دو تیم البته
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ ترانزیت د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبري وشي که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستانی پلاوی کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستانی پلاوی کې شامل وي دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان رسپانی د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اما تکل تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللې دی. وخت شوې دی 3:00 بجې. نو د دې غړي زمنګا مهم خبرونه صدا سيدي چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې پرمتی حالت بحث شوه. د اپوزيشن یو شمیر غړو په ځانګړي توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو پړاندې خنه خودلې. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امن پر ځای کړي. دغه اسمبلی غونډه پرون شوې ده. بل خو بیا د صوبې حکومت چارواکي وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډیر زر به د ترګرې پیښې پای ته ورسیږي. او بل خبر راز منګدا دی چې د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د دې لپاره پرلاتو هلې چې پر حکومت هم نتی چارواکو د امنیت ټینګول لپاره فشار راوړي. دوی دا پرلات د مرلي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویم ورځ ده. روان پرلات ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14 د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځای مخکښ کاري سمی الدین وجون کې ونیسي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامي او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. او بل خبر موږ سره دا ده چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپیو ته لوړه شوې چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. ډان ورسپانې د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای 19 د یو ډالر بیا 5.80 روپۍ نوره اګرانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي فنډ یا ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. او اوس هم غوره رسېدلې دی د اونیزې خپرونې د مشال راډیو وی مجله. دا اونۍ په خپرونه کې اورئ چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیزه مشاعره ترسره کړه. په خپرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړې مرکه درته لرو. په دې خپرونه کې نور مطالب هم ځای شوي دي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره پاړه یو راپور مو درته برابر کړل. ورپسې به د وی افغان شاعر مرکه ووري چې په افغانستان کې د میرمن او دیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د وی شاعر یو تازه شعر او د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. را سره اوسه. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو اونیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل څخه چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې
ونه پانی زوری دلی دی صاحب
مینا نظری د فرانسوی خبری آژانس تویل سکوت د مرک په معنا ده
په داس شرایطو کې څومره چې چوپکی کو دومره ورکیګو یعنی څومره چې ځان فعال او ساتو دومره کې دې شي نړیوال زمونږ غواوري داخلي نظام زمونږ غواوري کې دې شي دوی په دې پوشي چې دوی یو څه لري ویلو ته دوی یو څوک دي چې درې دلی او یو څه غواړي ووایي نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویر احساس هېڅ کلام نه لرم خو د یو شاعر او لیکوالې په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوثې نشته دا خو ملوثه شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالامال دی کېږي یو لالۍ را ته یادېږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګۍ امیل هم شاعره لیکواله او فرهنګۍ ده هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای
یا هم مونږ یریږو یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي اوس هم رست مونږ ځان څه باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دي ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده هغه وایي د خپل حق د غوښتلو لپاره له هیڅ چا نه ډاریږي
په دې کې به د ډار مسله نه وي ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي کنه هغه ته شرم نه وي هغه ته ویره نه وي ولې ښځه یې خپل حق ونه غواړي
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم اوګي امیل وایي هغه د وخت له واکمنو کوم نه وي غوښتنه نه لري هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي ملامتي پر دوی نه په واک منو ده
یو هیواد کې چې پالت سندري او سرو د آهنګ دا لمه زوړی او دا وجل کیږي دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې دا هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندري اخیستې دي موږ نه زموږ احساس اخیستې دي
راپور ما ورېده چې د اوګۍ امیل په غک پای ته ورسېده ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو خپل شعرونه به لوستل مشاعره به وه او ویناوې به وې د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال موږ درې غوره شعرونه درلودل هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډي ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو، خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسې هم یادونه وکړه په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه. نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله، خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې وایي شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره پستون زو کده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا لستون زو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلی وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کیږي او دوی باندې بندیزونه لګول کیږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کیږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کیږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اوریدلې او منفي مو هم نه ده اوریدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچیرې موږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. موږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، موږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید موږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی. تر اوسه هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کیږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کیږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کیږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کیږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کیږي.
موږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی پې، الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زر ای دغه ستونزې حل شي ان شاء الله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بلکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی څیرې بیرته راوغواړي راستنی کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي، دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه هغه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري، د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو، چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه و خبر مطرح کیږي متاسفانه، چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې، هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي، چې دوم توره بلا را پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکۍ د اوزا، ته زما د محبت لکۍ د اوزا، مینه وژنی مو دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسو کم خدایا، ویلې ځان خورم کسو کم خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت تیرو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رڼا رڼا را پسې شوي. د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم، د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې، او کله به یې د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غرق کړه نو مونږ هم خو ډباو ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زه نو د هغه په مرۍ هم ګزارونه وکړل. ابا ور غبرګه کړه د هغه د ټولو غلطیو جرړه خو د هغه په سر کې وه. د یادونو لیوی دریسی څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرېوزي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان وشو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر یې حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې آبا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي وو ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي، او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته آبا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه، هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې آبا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. آبا په هغه مات ګوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې آبا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو آبا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.